پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وراوړي، خو د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي چې کله چې ورته دا پریکړې واورول شي او ورورسیږي دوی به بیا په اړه اقدامات ترسره کړي. دا موضوع څېړو، نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. احمد تکل په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وړو.
امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. په کندهار کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. او کاناډا پر ایران غږ کړی چې په تهران کې د غورځول شوي اوکراینی الوتکې تور باکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي. السلام علیکم، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجله دا امریکایي د 50 کلن مارک فریریچ په نوم د امریکا د حکومت یو ټیکادار بللی او ویلي دی چې هغه د تېرې جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې ښایي د حقاني شبکوي یرغمل کړی دی. یو شمیر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نښودلو په شرط چې په دې اړه یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده دې مجلې ته د دې امریکایي ټیکادار د یرغمل کېدو خبره کړې ده. دغو چارواکو نیوزویک ته ویلي چې هغه له 2012 کال راهیسې افغانستان ته تل سفر کاوه. د راپورونو له مخې نوموړی په تیرو لسو کلونو کې له عراق نیولې تر سودان پورې د جګړو په بېلابېلو سیمو کې د ملکي چارو د انجینیر په توګه کار کاوه. تر اوسه د دې یرغمل نیولې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي ګمان کوي چې حقاني شبکه چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې فعاله ده ښایي دا کار کړی وي. امریکایي سی این این او ډیرو نورو خبري رسنیو هم د دې پیښې په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هیواد کې د سولې لپاره پر سیمه ایزې اجماع یو ځل بیا ټینګار کړی او د ګاونډیو هیوادونو ونډه یې په دې کې مهمه بللې. تادامیچی یاماموتو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمی سره د غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د سولې له خبرو مخکې باید شخړې کمې شي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره پر اوربند ټینګار کوي. طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. د کندهار په میوند او شورابک ولسوالیو کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارگزی ازادۍ راډیو ته ویل تېر ماښام په شورابک ولسوالۍ کې یو ډله وسلوال چې غوښتل یې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه برید وکړي د افغان ځواکونو له کمین سره مخامخ شول چې په پایله کې 11 وسلوال ووژل شول او پر پاتې نورو وروسته نړیوالو ځواکونو هوایي حملې وکړې چې له کبله یې نه وبخې اوه نور وسلوال هم ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
وسلوال طالبان چې ووژل شول او وروسته بیا د غوث ناتار هوایي ځواکونو بمبار په دشمن باندې وکړي چې په هغه کې هم اوه نفره ووژل شول او شپږ نور زخمیان شول.
بلخوا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم پرون لس وسلوال په یو هوایي حمله کې ووژل شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. کاناډا له تهران غوښتي دي چې د هغې اوکراینی مسافر وړونکي الوتکې تور باکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي چې ایراني ځواکونو په ډزو نسکوره کړه او ټولې سورلې ووژل شوې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فیلیپ پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې په اړه د بشپړې باوري او شفافې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. ایراني چارواکو په پیل کې له دې ډاره کړې وه چې اوکراینۍ بوئنګ 132 الوتکه یې په ډزو نسکوره کړې، خو وروسته یې دا ومنله چې سهون د الوتکه ویشتل شوې ده. کاناډا ویلي چې 50 قربانیان کاناډایي وو او 90 یې هم په دې هیواد کې د اوسېدو دایمي اجازه درلوده. د ایران د ملکي هوایي چلند د ادارې چارواکو د تېرې سې شنبې په ورځ وویل چې له نورو هیوادونو سره به د دې پیښې د څېړنې په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکړي. او د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو براءت ورکړ. یوازې یو جمهوري غوښتونکي سناتور د محاکمې په پلوي رایه ورکړه. له وخت څخه د ناوړه استفادې په مسله کې 250 سناتورانو ولسمشر ته له لګول شویو تورونو برات ورکړ او 48 مجرم وپیژند. په دوهم مورد کې چې پر ټرمپ د کانګرس د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډ جوړولو تور دی، 350 سناتورانو د استیضا په مخالفت او 48 نورو موافقې رایې ورکړې. جمهوري غوښتونکي سناتور مټ رامني چې د ټرمپ د مجرم پیژندلو لپاره رایه ورکړې وه وویل:
Acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
زه دا منم چې زما رایه به ولسمشر له واکه لرې نه کړي، خو د سنا د محاکمې دا نتیجه به په حقیقت کې لوړې محکمې ته چې د امریکایانو قضاوت دی وړاندې شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې بیا هم ټرمپ ورته کاندید دی د روان میلادي کال په وروستیو کې ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې په سنا کې د استیضا شرمونکې هڅه چې ډیموکراتانو پر مخ بیوله د ولسمشر ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او براءت په ټینګېدو سره پای ته ورسېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل احمد تکل درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ او وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي. بلخوا د انتخاباتو کمیسون بیا وایي چې دوی ته د پریکړې تر اورېدو وروسته به د رایو د بیا شمیرنې چارې پیل شي.
کله چې دغه فیصلې موږ سره شریکې شي، زمونږ عملیاتي برخه به او تخنیکي برخه به په دې باندې کار کوي.
په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم اوري چې د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون نننۍ پریکړې د تمې او پرونی پریکړې د تمې خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کړه. همدارنګه به د عام واوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې د وحشي حیواناتو ښکار کوي د حبس جزا ورته ټاکل شوې ده. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو او همدارنګه به ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم درته خپاره کړو. له موږ سره اوسئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي. د دې کمیسون ورستیال ویان فیاض ازادي رادیو ته وویل چې له دې وروسته به د ټاکنو بهیر چارې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته اړوندېږي چې وروستیو پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې دوی ته د پریکړې تر اورېدو وروسته د رایو د بیا شمیرنې چارې پیلېږي. فیروزه عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزه جان، نور تفصیل ولته تاسو واورو.
ډېر زیاته مننه. سلامونه ان سپ تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. له میاشتې زیاتې مودې وروسته اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د رایو د بیا شمیرنې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د رایو د بیا شمیرنې او به د رایو د بیا شمیرنې لپاره خپلې پریکړې نن یعنی پنجشنبه اوروي. د دغه کمیسون مرستیال ویان محمد رضا فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته څو شېبې وړاندې وویل:
ما این می فیصله ها را برای کمیسیون انتخابات
دای وای نن به موک در رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه خپلې پریکړې د ټاکنو کمیسون ته واورو. هغوی ته چې نن دا پریکړې هغوی سره چې نن دا پریکړې شریکې سي کولای سي نن خپل کار پیل کړي. دا پریکړې بشپړې سوي او د ټاکنو کمیسون به د وروستیو پایلو د اعلان لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان ټاکنیز شکایتونو کمیسون د باطل سویو رایو او محلونو د شمیر په اړه څونه ویل، خو تیر ورځ یې د 300 هغو رایو چې د ټاکنیزو ډلو له لوري پرې نیوکه سوي وي خپل پریکړه اعلان کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بیا شمیرنې لپاره راجی کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 1,013,613 مشکوک رایو په اړه چې ټول 4,503 پیته محلونه کېږي پریکړه کړې چې لاس سلنه یې ځانګړی تفتیش سي، او کچیرې د سویو معیارونو له ډلې 15 سلنه پوره نه کړي ټولې رایې به با اعتبار وشمیرل سي، خو کچیرې دغه فیصدي پورته نه سوه ټول محلونه ځانګړی تفتیش کېږي چې د معیارونو پوره کوونکي به یې با اعتبار وبکه با اعتبار او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطلېږي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ویاند ذبیح الله صدد ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه له دوی سره په رسمي ډول د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري د رایو د بیا شمیرنې په اړه څه نه دي شریک سوي دي، او که چیرې دغه معلومات یا پریکړې له دوی سره شریک سي دوی به په لومړیو کې دغه مسایل په تخنیکي ډول وارزول سي او تحلیل به وکړي.
کله چې دا فیصله موږ سره شریک شي زمونږ عملیاتي برخه به او تخنیکی برخه به په دې باندې کار کوي، دا به بسته‌بندي کوي، دا به تجزیه او تحلیل کوي ترڅو مشخص شي چې څومره محلونه تفتیش ته، څومره محلونه بیا شمیرنې ته، څومره محلونه تفتیش او بیا شمیرنې ته، او هم څومره محلونه ځانګړي تفتیش ته راجع شوي دي.
د شکایتونو کمیسون په خبره لا هم مشخصه سوی نه ده چې تر دې دمه په ټوله کې څومره محلونه باطل سوي دي. د انتخاباتو کمیسون او وروسته به دا له انتخاباتو کمیسون سره هم شریک شي چې هلته د رایو د بیا شمیرنې لپاره اړتیا نه وي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو له تاسو نه فیروزی عزیزی. دوستانو له کابل څخه مو د زموږ د همکاري په ریپورت کې واوریدل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي، خو د انتخاباتو کمیسون بیا وایي تر اوسه ورته دا پریکړې نه دي ورسېدلې او چې ورورسیږي د رایو د بیا شمیرنې، تفتیش او نورو اړوند مسلو په اړه به کار او اقدامات پیل کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پرونی پریکړې د تم خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کړه. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل وروستۍ پریکړه به بیا هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کوي او د ټاکنو کمیسون یوازې د پلټنې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کوي. له نوموړي سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
توقع او تمه دا کېدله چې د شکایتو کمیسون پریکړه نن ډېر واضح او درای حال برخلیک ټاکونکي وي، خو داسې معلومېږي چې د شکایتو کمیسون تقریبا په دې خاطر چې ځوانې دغه ټاکنیزو ټکټونو سره مخامخ کړي نه وي بحث نور هم وکړه او هغه اعتراضي موارد راجع کړل تفتیش او بیا شمېرنې ته، نو پروسه بل پړاو هم زده غوره کړ پیدا کړ او تقریبا نو داسې فکر وکړي چې موږ دری هفته کم له کم نور وزارت لرو تر څو چې دغه تفتیش بیا شمیرنه بشپړه کړي، د رای برخلیک روښانه شي، د تفتیش په اساس او وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسنۍ پایلې د خلکو سره شریک کړي او اعلان کړي.
دا درې اونۍ به یوازې دغه تفتیش چې دوی لاس سلنه تفتیش کوي، که چیرته په لاس سلنه کې دغه معیارونه پوره نسی بیا ټول رای چې تفتیش ته ځي او بیا شمیرنه ته ځي فکر نه کوي چې اوږد مهال به واخلي؟
بل شک چې دا یعنی بهیر نورم وګڅو، دا تمه چې موږ به تقریبا په دې یو دوه نه کې د ټاکنو په ورستنی پړاو باندې پوسو او نهایتا خپل وزیر چې ټاکنه په لومړي دور کې ګټون کې لري یا دوم دور ته ځي، نو دا لړۍ وګدا سولا او کله چې دغه اضافه نور موږ راشي په عین حال کې د امکان هم سچې د تفتیش محل کې کوم سپیدا شي او هغه حالت نورم کې د شکایت کمیسون لپاره جنجالي شي او د اضافه شمیرنې او بلخره تفتیش حکم ورکړي.
د دغه درې زره جنجالي رایو په اړه به اوس ټاکنو کمیسون پریکړه کوي، د دوی دا پریکړه به ورسته وي او کنه بیا هم په دې اړه شکایتونه راتللی سي قانون څه وایي په دې برخه کې؟
د انتخاباتو کمیسون ونده د تفتیش بهیر کې د تسهیل او د اسانتیاو چمتو کول دي، او په عین حال کې د شکایت کمیسون د څارنې او د دغه پریکړو پر عمل کېدو باندې باید حاکم اوسېږي او د ټکټونو استازي همدارنګه د سړک بسټونو څارونکي به هم د پروسې کې حضور ولري. اما په هر حال پریکړه د شکایت کمیسیون ده چې هغه باید وروستنی وي او دغه په اساس باندې کار مختل شي.
یعنی دا کوم تفتیش چې اوس کیږي د دغو لس سلنه رایو دا تفتیش به د ټاکنو کمیسیون لخوا کیږي، خو څارنه به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا کیږي او پریکړه به هم په اړه دوی کوي.
بله شکه، ځکه چې معیارونه جوړ شوي تر لمال ستل لبخانه فقط تصفیه د ټول مواد د انتخابات کمیسیون سره دي، نو هغوی به دغه ټول سهالتونه رامنځته کوي. صندوقونه به فار مثال کتل کیږي یا به شمېرنه ترسره کول کیږي
او دا به بیا وروستۍ پریکړه یې که بیا په دې پریکړه باندې بیا هم شکایتونه ثبتېدلی شي.
نه، نور د شکایتونو لړۍ خلاصه ده، دغه فقط دغه پریکړه باید تطبیق شي او نتیجه یې په سیستم کې درج شي او وروستۍ پایله اعلان شي. دغه پاسه
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مو مرکه اورئ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
او سم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان 2000 میلادي کال کې به په شاوخوا 30,000 جریبه ځمکه کې نوي باغونه جوړ شي. د دغه وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی.
فصل کمپاین نهالشانی مثمر در ولایت های ګرمسیر افغانستان آغاز شده و این کمپاین قرار است تا 15 خود ماه آینده در مناطق گرمسیر ادامه پیدا کنه و سپس در مناطق سرسیر آغاز میشه.
نموری زیاتوی در کرنه و مالداری وزارت پام که لری چه روان کل شاوخوا 40 میلیون مسمر نیالگی پا بزگران و ویشی. در خاقلی رستمی په خبره پا دغو مسمر و نیالگوی که منی، زردالو، انار، گیلاس، ناک، شفتالو، انزر او یشمیر نور نیالگی شامل دی. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس تیر کال هم په شاوخوا 30,000 جریبه ځمکه کې د تازه میوو باغونه جوړ شوي دي. د لغمان ولایت یو شمېر بزګران انتقاد کوي چې افغان حکومت داسې مهال د غنمو اصلاح شوي تخمونه ورکوي چې د کرکیلې وخت یې تیر وي. دوی وایي دا تخمونه چې د وهم ورباندې وهل شوي وي د خوراک وړ نه وي او بل کال ته کرکیله شکمنه وي.
زه اسدالله د بادی آباد یو تن دیقان په دولت باندې دا غږ کوم که چیرته مونږ ته اصلاح شوي تخمونه راکوي په خپل وخت سره دې راکي، اوس خو غنم د مونږ شنه دي، دا تخمونه مونږ ته هېڅ ارزښت نه لري.
نوم مې ایمل الکوزه ده، د لغمان ولایت یو تن دیقان. تاسو ولیدل چې زراعت له وخت وروسته مونږ ته د تخم غنم راکړل، یعنی په دې وخت کې د دې غنمو توضیح کومه ګټه نه لري.
که څه هم د لغمان ولایت د کرنې ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو د کرنې وزارت وایي چې اصلاح شوي تخمونه د راتلونکي کال او پسرلي موسمونو کې د کرنې لپاره ویشل شوي دي. د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي راډیو ته وویل ویشل شوي تخمونه داسې اصلاح شوي چې بزګران کولی سي تر یو نیم کال پورې وساتي او بیا یې وکري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې روان کال یې په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه بزګرانو ته ویشلې دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 50 اتیا پله، یو اروپایي یورو 4 اتیا افغانۍ 50 پله، یو سترلینګ پوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پله، زر هندو روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 492 افغانۍ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بالاخره د استزال جنجال خلاص شو. د دې هیواد د استازو جرګې د ترامپ استزال ترای ورکړی و، خو په سنا جرګې کې برات ورکړل شو. د موضوع اسمت ساروان تعقیب کړی چې وسره سره په استډیو کې دی. په سنا جرګې کې ساروان صاحب د ولسمشر ترامپ د برات اخیستو موضوع توضیح کړی او دلیل یې څه؟
ان صاحب، د امریکا په سنا جرګه کې برلاس یا واکمن جمهوری پالو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته پرون د استیزا په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برعت ورکړ. یوازې یوه جمهوری غوښتونکي سناتور د محاکمې په پلوی رایه ورکړه. له واک څخه د ناوړه استفادې په برخه کې 25 سناتورانو ولسمشر ته له لګول شوي تور څخه برعت ورکړ او 48 نوموړی مجرم وپېژند. په دوهم مورد کې چې پر ټرمپ لګول شوی چې د کانګرس د تحقیقاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. 35 سناتورانو د استیزا په مخالفت رایه ورکړه او 30 موافقه رایه وکاروله. د جمهوری پالو په منځ کې یوازې سناتور مترامنی د ولسمشر ټرمپ پر ضد رایه ورکړه. د ټرمپ د استیزا لپاره د سنا جرګې له دریو د دوو برخو موافقه ضروري وه او دې لږ امکان درلود، ځکه چې د سنا جرګې له 100 درې 50 جمهوری غوښتونکو په لاس کې دي.
ټرمپ د مشرانو جرګې له پریکړې وروسته څه غبرګون ښودلی؟
ولسمشر ټرمپ یو ټویټ کې له دې پریکړې وروسته ویلي دي چې دی به نن د امریکا په وخت د غرمې په 12 د خپل هیواد د بریا په اړه خلکو ته وینا وکړي. ده د امریکا د خلکو بریا بللې ده، داسې چې له استیزا څخه خلاص شوی دی. سپینې ماڼۍ هم په یو بیان کې ویلي چې نن په سنا جرګه کې دغه د استیزا شرمونکې هڅه چې دیموکراتانو لخوا مخته وړل شوې وه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او برعت به تامینېدو سره پای ته ورسېده. دا به هم ووایم چې د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې د استازو جرګه د ولسمشر له استیزا سره موافقه کوي او موضوع سنا جرګې ته راجع کیږي. په درې سره مواردو کې د وخت ولسمشران په سنا جرګه کې برعت ترلاسه کوي.
پر ټرمپ څه تورونه لګېدلي وو چې پر اساس یې د استیزا غوښتنه وشوه؟
د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازو جرګې لخوا انصیب وروسته له هغه پیل شو چې د ښاغل ترامپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د تلیفوني مکالمې په اړه راپورونه افشا شول. په افشا شویو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې که د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي نو کیف ته به پوځي مرستې زیاتې کړي. جو بایدن دا مهال د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګیدلې تورونه له پیله رد کړي دي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروان و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استیزا څخه د خلاصېدو معلومات را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې د وحشي حیواناتو ښکار کوي د حبس سزا ورته ټاکل شوې. یاده اداره په داسې حال کې دا موضوع مطرح کوي چې په وروستیو کې د بیلابیلو وحشي حیواناتو د پوستکو د پیر او پلور بازار تود دی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
نادر او بے دفاع حیوانات او پر وړاندې د ښکاریانو بې رحمي خی ځینې کسانو غواړي چې د حیواناتو له پوستکو جوړ شوي ګران بیه کالي واغوندي، خو واقعیت دا دی چې دغه کالي د حیواناتو د خوندیتوب د قانون خلاف تیاریږي. د حیواناتو ښکار د هیواد په لرې غرنیو سیمو کې کیږي چې همدغه ښکار د حیواناتو پوستکو ته د لاسرسي اصلي لاره ده. خو دلته د کابل ښار د مرغانو د پلورلو په کوڅه کې د نادرو حیواناتو د پوستکو د پیر او پلورلو بازار تود دی.
امورانګي شبتي از روبا باشه نه پلانګاس یو پلانګاس لیست کې یو
د حیواناتو د پوستکو پلورونکو احمد چې له 15 کلونو راهیسې د کالیو او زینتي شیانو د جوړولو کار کوي وایي ټول کار د افغانستان د وحشي حیواناتو له پوستکو سره دی.
دغه مالیات بسیار بالاست نمیشه.
پخوانی کلونه خو اوس مالیه ډیره شوې ده. بهر ته صادرات نه لرو. نور هیوادونه موږ ته فرمایش راکوي او بیا یې وړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د وحشي حیواناتو وژنه منع کړې ده. دغه قانون د احمد او د ده پشان د نورو پر کاروبار اثر کړی خو درولی نه دی، ځکه د پخوا پشان نشي کولی چې خپل تولیدات ازبکستان، تاجکستان، روسیې او آلمان ته صادر کړي.
پوست روباک با قیمت
د پخوا پشان پلورل نشته. له 15000 نه نیولې تر 25000 او 30000 افغانۍ پورې اجناس لرو. زموږ خلک د سین غاړې ته زیات حیواناتو لخکار روسه د هغو پوستکی اخلي، پریمینځي او بیا یې د خرڅلاو لپاره بازار ته تیاریږي.
د کابل د مرغانو په کوڅه کې د افغانستان په غرونو کې د ښکار شو حیواناتو لکه د غرسه، پړانګ، لیوه، ګیدړ، وحشي پسه، غرنۍ بزې او شغال له پوستکو څخه کالي او انتیک شیان جوړیږي. هغه حیوانات چې د جوزجان، فاریاب، تخار، بدخشان، بلخ او بامیانو په غرونو کې ښکار کیږي، د کورتۍ بالاپوش، یالان، د غاړې د رومال، د سکول، خولۍ، کمپل، انتیکو ټوټو، پوستین، سرمیزي او د بوټانو د جوړولو لومړني مواد دي. د حیواناتو د حقونو پلویان د دغه کار سخت مخالف دي، خو داسې کسان هم شته لکه عبدالسلام ترکمن چې د حیواناتو له پوستکي نه د جوړو شوو کالیو اغوستل ویاړ ګڼي. دی د مرغانو په کوسه کې کار کوي، د لیوه له پوستکي جوړه جګه خولۍ پر سر کړې او وایي د وړیو او پوستکي کالي هر چاته نه رسیږي.
ای پوست ګورګا ګورګاس کې ګوسفندارم خورا
زه له انخوین هغلې دلته چوکیداری کوم. لیوه مخکار کړل زکه زموږ پسونه خوړل، ډیر خولې متر جوړ کړي. یوه ما واخیسته کله بازار یې واخلم په $50 پلورل کیږي. دا خولې بډای خلک پسروي.
دکانداران وای په میاشت کې د حیواناتو شاوخوا 1500 پوستکي د شارنو د مرغانو د کوسې دکاندارانو ته راځي، خو په ژمي کې چې د حیواناتو ښکار ډیریږي دغه شمیره تر زرو پورې رسیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د وحشي حیواناتو ښکار د قانون خلاف ګڼي او وایي د دغه قانون له مخې سرغړونکي جریمه او یا بندیانیږي. خو آیا د دغه ادارې مسؤلین کله هم د مرغانو د پلورلو کوسې ته ورغلي؟ د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری آزادی راډیو ته وویل
متاسفانه انوز هم شکار در رده بسیار
ښکار د هیواد د وحشي ژویو ژوند ګواښل دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو معیارونو ته په پام دوامدار اقدامات پیل کړي دي، خو په خواشینۍ سره ښکار اوس هم په لوړه کچه دی. موږ ترې سترګې نه پټو، په دې اړه مو سیمینارونه جوړ کړي دي.
د چاپیریال ساتنې د ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان د 900 وحشي حیواناتو له ډلې 1940 ډوله یې د کمخ له خطر سره مخ دي، او یاد اداره ټینګار کوي چې مخنیوي ته باید لارې ولټول شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی راډیو.
اوس هم دا چې له زکام نه د خلاصون نوې لارې چارې په امریکا کې د یو پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره یې د زکام نه د زکام د مخنیوي لاره موندلې. دا چې څه لاره ده د اسمت ساروان په ریپورت کې به واورو.
د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره د زکام د مخنیوي لاره وموندله. د راپورونو له مخې څېړونکي وایي د انسان له حجرو څخه د یو ډول انزایمونو د لرې کولو په نتیجه کې د زکام په ویروسو د انسان د اخته کېدو مخه نیول کېدای شي. د سټانفورد پوهنتون د څېړونکو په وینا د زکام د مخنیوي لپاره پکار ده چې د انسان د بدن په حجرو کې یو ډول پروتین په موقتی ډول غیر فعال کړل شي. زکام په نړۍ کې تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ناروغي ده. ډېر خلک په دې خاطر په زکام اخته کېږي چې د زکام ویروس له جنیټیکي پلوه د ژر خپرېدو وړتیا لري او د درملو په وړاندې ژر مقاومت شي. په همدې لړ کې ساینسپوهانو یو ډول درمل تجربه کړي چې د ځینو ویروسونو په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي. امریکایي متخصصان وایي چې ځینې ویروسونه په هغو حجرو کې چې SETD 3 انزایم غیر فعال شوي وي سرایت نشي کولی. دوی دا تجربه پر موږکانو کړي او وایي چې همغه سي نتیجه یې ترلاسه کړي چې دوی تمه لرله.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت د شمولزول سوالی د نخاخیر ولې کړي سره د سره په تماس کې په شمولزول سوالی کې له ډیرو سخت وارو لکه بالا خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لارې بند دي، نه اوله پیدا کیږي نه نور خوراکي شان. دولت باید جدي پاملرنه وکړي. وسلام با احترام.
نظر ګول یو د کندهار ولایت سیاسي مابات سیمه تاسو ته زنګ وهلی دي. موږ دا مشکل ورور د سیاره بولدک ته ګرځ دا بندیان چې وکړي یو د دې سره موخه نه کیږي. دا موږ غاټ مشکل دي، دا مشکل د رسمي تور سوي چې څو د خلک خبرتي او دولت تحول سوي چې دا مسلمانان ځوانان ګرځ دي ګره خلک را وړي دا مابات سیمه ته کړی دي. اما نور هیڅ خبر هم نشته. می د سیلری برای کالور باندې تیری بعد لکاله وته براسي برای لکی روپی هم مساخي کمیشن کاران لري. مزمن پیغام دي چې دا خپل ګټه د موږ आवाज ورسوي د رسمي ته د دولت تروتي ګرځ د بسګر ته بخیر اوړي د ګرځ دومره بیچاره وا ته بخیر اوړي چې غوي د پیسو توان هم لري.
زه
زبلال خان د ایران د تیرن څخه ټلیفون پولی کم ما اوس د خبرونو څخه د دوی ورا د یار وم وای په یرات کې یو یین شیطان پیدا شوی دی په حساب د عالم عالم خو نه ورته ویل کې یو وابي دی یین شیطانان دي دغه دی اصلا په جمعه کې د عالم یا د ملا راځي ما پیغام دغه دی وایي ښه د ژورنالیست نه پرېږدي وچیشي دي لاویل ګولي دي دغه باید اوس دغه دا بل فیل د وابیانو ده افغانستان به په کنډله باندې بدل که دا اوس باید د جمعه ته یې وشړي یا زندان ته یسي یا یسي د لوانیانو ځای ته یې ویسي د جومات نه لرې کې دا جامعه ته په دار نه خوري دا یو میکروب دی نور عمان نرسم د خدای په امان
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو پام دی سره ورسېدو دولس نیمو بجو ته احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو
امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې، سی این این ټلویزیون او یو شمیر نورو رسنیو د امریکایي د 55 کلن مارک فریریچ په نوم د امریکا د حکومت یو ټیکادار بللی او وایي نوموړی د جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې ښایي حقاني شبکه به وي یرغمل کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمی سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر سیمه ایزې اجماع ټینګار کړی او په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې. د کندهار امنیه قمانداني د دې ولایت په میوند او شورابک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې د 28 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. کاناډا له ایران غوښتي دي چې د هغې اوکراینۍ مسافروړونکي الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي چې د ایران سپاهي پاسداران ځواک وویشتله او ټوله سورلۍ یې ووژل شوه. او د امریکا په سنا کې اکثریت جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د استیزا په محاکمه کې له دواړو تورونو براعت ورکړ، خو یوازې یو جمهوري غوښتونکي سناتور مټ رومني د ټرمپ د محاکمې په پلوي رایه ورکړه.
دوستانو خبرونه ملاساده رادیو نو اوریدل دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چو غړی زموږ په وی پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. زموږ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي او همدارنګه په منځنۍ صفه باندې په 12:00 باندې اوریدل شي. د خبری مطالبه برخه پای تر 19 پروګرام تر زو د مخکخ خصو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخ خزي
درنو دوستانو السلام علیکم. بیا هم د مخکخ خزي په خبرونه کې ز وګم جبر خیل ستاسو په درانه خدمت کې يم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خپل خوخي خبرونه د پیریدو په تمه به اوسئ. موږ سره استودیو کې اغلی انارکلی هنریار د هندو او سیک هیوادوالو استاذ په مشرانو جرګې کې میلمنه ده. اغلی انارکلی هنریار خبرونه ته خره خلاص
مننه دلوي او بخون کې خدای په نامه سلامونه نیکی لتاست وگم جان دیر و قدرمنو تخنیکی او نشراتی همکاران تم دست ده آزادی رادیو دیر و قدرمنو آوریدون که تورنده کوم او هیله لرم چه ترده دم پوره ورز ده طول و هیوادوال ورز بخیروی.
آها دیر زیاده مننه آقلی انارکلی که پسر کرا شو از تاسی بیا زلی پیجند گلوی تازه که چه تاسی خو طول پیجنی خو یو زلو بیا دوستانو تا انارکلی هنر یارور معرفی که چه لکم زینه پیل وکر او کم زی که وست موقعیت لری
مننه. البته طبعا جوان دیر غلری یعنی پښواند کې هم ډېر انسان کول شي ډېر لاستراوړنې ولري ډېر ستونزې سره مخامخ شي او بل اخر یو ځای ته ورسیږي. خب زه حوال زما مسلک د غاخو ډاکټر یم. خب ما خپل مسلک کار نه دی کړی او ز اول کار می شروع شو د بشری خپلواک کمیسیون د خزو د حقوقو څنګه مختلف ولایاتو کې می کار کړی دي، خاصتن مرکز زون و ولایت چې دربار نیسی په دې ولایتونو کې می کار کړی، او ز شپارسم د دوره پولیسی جرګه کې کاندیدوم، خو متاسفانه هغه راي چې ضرورت وي ما تر لاسه نکړي او نشم کولای چې یعنی راشم پولیسی جرګې ته. بیا غین اورست از منتسب شوم د انتصابی سناتور په صفت چې تر اوسه پورې سناکیم. لومړی ز د اقتصاد کمیسیون غړی وم، تقریبا درې کاله یو کال د اقتصاد کمیسیون رئیس پاتې شویم، او غین اورست تر اوسه پورې چې اته کاله کېږي سناتور یم، د نړیوالو چارو کمیسیون کې غړی یم، او دا مې یعنی د کار او هغه مسله وه. خو طبعا یعنی زما اول نز علاقه مې نه درلو چې سیاست ته راشم، خو کله کله د انسان یو شی نه غواړي، لیکن د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې اصلا انسان فکر نه کوي. زه ما علاقه لره چې اول له هر څه نه باید پیلوټ شم، خو خیر زمونږ ټولنه ده، یعنی ځینې ستونزې دي چې انسان نشي کولای، ځینې خپل خاصتا انجونې چې خپل هغه اساسي خاص ده هغې ته ورسیږي. خو په دویم بخش باندې کله چې ما غاښو ډاکټره شوم، لیکن بیا هم رسما کار مې ونه کړ. یو مسلې ته اشاره کوم چې په افغانستان کې خاصتا شاید شرقي وادونو کې او خاصتا په افغانستان کې یو جلې یا یو ښځه چې یو ځای ته رسیږي، حتما ضروري ده چې د نارینه و حمایت ولري، د کورنۍ، خو هغه پلار ده، خو هغه ورور ده، خو هغه میړه ده، خو بیا هم په هر څه باید دوی ملاتړ ولري، او قدم قدم کله چې دوی ملاتړ وي انسان کولی شي یو ځای ته ورسیږي. زه د ازادي د راډیو له لارې خپل مور او پلار نه د زړه د کومې نه مننه کوم چې واقعا دوی جدي مبارزه یې وکړه تر څو نن چې زه انارکلیم، یعنی د انارکلی نوم سره زمونږ ډیره افغانان آشنایی لري، یعنی زما د پلار او مور د برکت وه. واقعا دوی مبارزه وکړه. زه هم طبعا که زه سکیم، افغانی سکیم، لیکن زه هم د هر یعنی مونږ هم چې د هر ساحې نه یو، د هغې د موی د رسوم و رناتو د تاثیر لاندې یو. اصلا د خو زه خو وایم زه د افغانستان یم، ما ته هیڅ فرق نه لري، خو په هر صورت باندې بیا هم یو ولایت پورې اړه نیسو. زه د اصلا پلار مې د خوست ده، مور مې د پکتیا ده، او زه په خپله کابل کې زیږیدلی یم، خو په هر صورت د خوست ایل کېږم. لیکن مونږ هم د داسې کورنۍ نه وو چې لومړی کسان یو یا لومړی انجونې یو زمونږ د کورنۍ نه چې مونږ درس وویل تر دې ځایه پورې ورسېدو. ډېر ممانعتونه وو کله چې مونږ ډېر په سختي ښوونځی وویل، د دې په خاطر چې همیشه مور او پلار مې د خپلوانو له خوا د فشار لاندې وو چې تاسو اجازه ورنه کوئ درس وایي، حداقل سواد زده کړه. کله چې دولسم نه فارغ شو نو عالی تحصیلات ته ضرورت نری، ده هغه مسائل و. خو ما خوشبختانه خپل پلار مرسته سره یو ځای ما وشو کولای چې 12 کاله مکتب پات کاله کې وایم، یعنی په یو کال کې 2 صنف می ویل، او دا زما د پلار د زحمت نه و. یعنی پلار می انجینیر ده، او یعنی دوی ما سره درس لای، یعنی په ژمنه کې، یعنی په هر صورت باندې په کل باندې مون کورنۍ ملاتړ ته خاصتا پلار هغه ته ضرورت لرو.
بل ډیر ښه. یو اوریدونکی په کرخه دی، فکر کوم چې د به تاسو نه کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو ته د برخیل خور، او تاسو ملنه هنریار خرکلی ته سلامونه کوم، او تاسو تخنی همکاران ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
زه منور خان د نورستان ولایت دوه ولسوالۍ نه تاسو په اړیکه کې یم.
منور خان د نورستان نه مېرمنی
دغه تاسو ملونه پښتون لرم چې دا روان مذاکره د طالبانو یا د امریکا د افغانستان دولت دوی څنګه ارزیابي کوي؟ دوی خو فکر کوم یو پیره قطر ته هم تللی وو، هلته بین الافغاني مذاکره ته هم دوی شرکت کړی یو پیره، نو دوی څنګه ارزیابي کوي؟ پښتنه مې دغه ده.
سمه ده. منور خان له نورستان څخه مهرباني وکړئ اغلی انارکدي.
مننه وروره. البته یو تعداد ډېر د افغانستان ولایات مې لیدلي دي د خپل وطن، خو غواړم نورستان وګورم. واقعا نورستان ډېر ښایسته ځای ده. تاسو اړیکې نه مننه طبعاً مون سول ته ضرورت لرو او سول زمون اساسی اړتیا ده او دا هر پیخه چکیږي هر حادثه چکیږي هغه یوادوال الله سور کو یعنی مون ته ډیر سخت تمامیږي نن مون آرام دلته ناس یو لیکن زمون ځوانان هغه قربانی ورکي په دا سخت ژمه کې په سنگرونو کې پروت دي او د دې په خاطر چې مون آرام او ساجوان ولرو یعنی دا هغه قربانیان دي چې په جنگ کې مون ورکړي دي او ورکو سول ته ضرورت لرو لیکن سوله یو اوږدمهاله پروسه ده که مونږ وغواړو تلپاتې سولې ته او سراسري سولې ته ورسیږو دا وخت نیسي افغانستان مخکې د دې نه هم یو وار سوله پروسه تجربه کړې لیکن یو ناکامه پروسه وه نن چې مونږ د ډېر جنګ او د دې شاهدانیو د هغې یو ناکامه پروسه عواقب و چې نن یې ګورو د دې په خاطر زه خو د دې طرفدار وم او یمه چې کله چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو ترمنځ ده یو ځای د افغانانو مذاکره هم باید شروع شوی یعنی یو ځای مخې ته تلو خو په هر صورت باندې یو نیم کال د دې نه ډېر کېږي چې متحده ایالات د طالبانو سره مذاکره لري او یو خاصه نتیجه ته تر اوسه نه یو رسیده یعنی دوی نه دی رسیدلی چې هغې نه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شي یو مسلې ته اشاره کوم چې اوربند یا ډزبند یا تشبس چورته وایو دا یو اساسي مسله ده د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره کله چې طالبان وایو چې د تاوتریخوالي کمواله زه فکر کوم چې دا کومه نتیجه نه ورکوي یعنی که مخکې لاس کسه مړ کېدل دین اورسته به پنځه یا شپږ مړه کیږي یعنی کمخ کې لوی خارونو کې ډیر حادثه کېدل اوس په لرو پرتو سیمو پولیسوالیو کې د به وشي کله چې مونږ په قطر کې وو او د غزنی پیښه وشوه هلته د ښوونځي ماشومان ټپیان شول او وژل شول یعنی هلته مونږ کله چې جلسه کې وو مستقیم نت سره او هغه سره میډیا سره په اړیکه کې نه وو هر شی بند کله چې مونږ جلسه نه ووتو په وقفه کې او مونږ ولید داسې حادثه شوی مونږ ټول هلته خپل اکسلامل و خود لیکن ډیر مونږ باندې منفی اثر درلود چې مونږ دلته ناست یو او غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي د سولې لپاره هلې ځلې کوو او هلته حادثات کیږي او زمونږ ماشومان تنکی ماشومان د دې قربانیان کیږي خو په هر صورت باندې دا چې د افغانستان خلک او حکومت دې ته ژمن دي چې سوله راشي په افغانستان کې دا مهم ده او کله چې جنگ د افغانستان د حکومت مسله و یعنی کله چې جنگ جریان لري سوله هم د افغانستان د حکومت مسولیت ده طبعا چې په دې کې باید مختلف اړخونه سمول لري سیاسيون احزاب لیکن د دې مالکیت او رهبری باید د افغانستان د حکومت وي او موږ هم غواړو چې زر تر زر د افغانانو بین الافغانی مذاکرات د پیل شي تر څو موږ هغه ارمانونه چې لرو چې سولې ته ورسیږو یعنی زه غواړم چې بې له کوم حراس او هغه باندې ډېر په اسانۍ په موټر لاړ شم نورستان ته لاړ شم نورو ولایاتو ته د قندار د اروزګان لرو پرتو سیمو ته لاړ شم خپل هیوادوارو سره وګورم یعنی زه هغه یو تصور کوم چې باید هغه وخت موږ ورسیږو چې بې له هیره بیل کوم دار مونږ کولای شو چې مختلف ځایونه تلار شو
ډیر ښه اغلی انار کلی تاسو په خپل خبرو کې د ستونزو یادونه وکړه چې تاسو هم چې څو پورې د غزې تر رسیدلې یاستې ستونزې مو غاللې دي ما له تاسو نه بده وپوښتم چې کوم ستونزې چې تاسو لار په لار پرته وي نو دغه ستونزې وسم زمنګ اهل حنوت انجونی لري کڅنګ دا به ورسته جواب کوي وسبه ورشو السلام علیکم
وعلیکم السلام که بخیر تاسو ته من ویل سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی تاسو نوم څه دی او د کوم زینه ماړی کني ولې
نه خبره مې اړیکنی ولې له ملمنې د خپل دوه سال لرمه
اهم
دومره سوال دا چې دا د هندو سکت طبقه خو په ټولنه کې یو شمېر څه سره مخامخ دي دوی به هغه مشکلات سره نه مخامخ یو دا ابل دا نه مې سوال د بخښنه سره دې خو به مسلمان شي مسلمان نه یې هغه نه لري دا چې مسلمان شي
تاسو بي خډیر شخصي خبرو تر ازي د مزنګړي کړي دا د دیل وستا د دې پرمختګونو ته ما وخت باور کو اغلی انار کلیته مهرباني وکي
مننه وروره استا ساړی کنه کزه صحیح پوه شو یم چې تاسو ول هندوان او سکانډی ستونزې لري یا لرم یا نه لرم چې د وګمجان سوال هم عین شی او طبعا کله چې مونږ وایو ستونزې سره مبارزه کړې یو ځای ته رسیدلې وي د ستونزې طبعا انجونې مختلف ستونزې تجربه کوي خو هغه تبعیضی مسائل یعنی مذهبي تبعیضات په ټولنه کې واقعا یو لوی ستونزه موجوده او اوس هم ده او زه چې د پارلمان غړی یم داسې نه ده چې دا داسې تبيزونه سره مخامخ کیږم نه، خو لیکن مونږ باید هغه ټولنه یو چې څلوېښت کاله جګړې شوي دي، خلک د سواد یا تحصیل نه، یعنی زمونږ ځینې ډېر هیوادوال برخوردار نه دي او جنګ منفي اثر درلود، طبعا دا هغه مسایل دي چې مونږ باید مبارزې سره مخې ته لاړ شو، یو ورځ یوه ټولنه ولرو چې هغه تبعیض نه وي. تاسو دویم سوال دا زم وایم چې دا بالکل شخصي سوال ده، او خواته مونږ باید ټول افغانان یو، دا چې ساقیده لرو په کوم دین او مذهب یو، دا زمونږ شخصي مسائل دي، مونږ شخصي خپل عقاید باندې یو، او دا چې ټول افغانان یو باید په ټولنه کې بیل تبعیض ژوند وکړو او ټول د انسان په صفت وپیژنو. ماته لوی مذهب انسانیت ده، او دا زما د ژوند په اولویت کې ده، او کله چې څوک یعنی اول مونږ انسانان یو، هغې نه وروسته بیا مونږ په فرقو باندې، په مذهبونو باندې، په ادیانو باندې تقسیمیږي. خو په هر صورت باندې زه هیڅکله ما هیڅکله نه دي غوښتي چې زما شخصي عقاید زما په ټولنیز او رسمي ژوند باندې تاثیر ولري. یا زما شخصي مسله ده، ما پورې اړه لري. مننه.
بلې، له تاسو نه هم مننه. پرې بږدو اورېدونکي لکه د یوه سوال ځواب نه وروسته به راواخلو، هغه دا چې تاسې داسې په ځانګړې توګه ونه ویلې، مثلا په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې خځې له ډول ډول کلتوري او فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي چې دوی مثلا تعلیم شرم ګڼي، د نجلۍ په خپل خواخه باندې واده کول شرم ګڼي. آیا سکه او هندو نجونې هم له دغه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
متاسفانه چې یو اساسي ستونزه چې موږ لرو همدا ستونزه ده چې تر اوسه پورې یعنی هندوان سکان هم، یعنی مونږ هم د دې ټولنې یو، یعنی د هر ولایت چې یو د غي کلتور رسوم انانات سخ رسم رواج د سناوړه دودونه او رسم رواجونه دي قربانیان یو. زمونږ انجونې اوس هم د کورنۍ لخوا ورته اجازه ورکول کیږي نه چې درس وایي تحصیل وکړي تر یو سو پورې، یعنی تر دریم صنف پورې او خپل هغه دینی تعلیمات کوي، او خواته که دریم صنف پورې رسمي مکتب ویل هغې نه وروسته اجازه نه لري. ودونه په کم عمر سن کې واقعا دا یو لویه ستونزه ده. کله چې مونږ وایو چې جبري ودونه، جبري ودونه هغه ودونه ته ویل کیږي چې یو څوک یو خپل قانوني سن ته رسیږي او واده پر رضایت نه وي، یعنی جبران واده کیږي. او کله چې یو څوک قانوني سن ته نه رسیږي، او تابن څوک چې قانوني سن ته نه دی رسیدلی او د هغه واده کیږي، تابن د جبري نه یو څو لوړ ورته ویل کیږي چې هم جبري خو خواه تابن واضح خبره ده چې نه ده. او امدی استونز متاسفانه قربانیان یو، او یو جلی کله چې دیار لسکلن یا سوار لسکلن واده کیگی او یو کال ورسته مور کیگی، دا همغه ټولنیز استونز ده چې مونږ ورسره مخامخ یو. زما یو ځنه خواسته او تقاضا او همیشه تلاش او کوشش مبارزه ده چې مونږ باید تعلیم او تحصیل کې خاصتن دینجون ډیر تلاش او کوشش وکړو. تابنوس په ایواد کې لګکیو او ضرورت لرو چې درس وایو، تحصیل وکړو، او که وغواړو په ټولنه کې یو خپل شخصیت لحاظ نه ځان ثابت کو، باید اول درس او تحصیل وکړو. متاسفانه چې دا ستونزې سره مخامخ یو.
بله، د چې تاسې په خوا په بشري حقوقو کمیسون کې هم دنده ترسره کړې ده، او اوس د مشرانو جرګې انتصابي وکیل هم یستئ، د چې تاسې اهل حنودو ښځو ته څه کړې دي؟ تنه ځواب به وویل.
مننه. البته کله چې مونږ د پارلمان غړي کیږو او ملي شورا ولته ویل کیږي، یا شورای ملی شورا، یعنی څوک چې د ملی شورا استاد کی د افغانستان د ټول خلک استاد ده، او پرته بیل تبعیض نه قومي، نژادي، مذهبي، دینی، او خواته دا غنه ده چې یو وکیل یا یو سرزخ انتصابی هم په هر صورت هغه کسان چې انتخابی هم دي چې کوم هیوادوال هغه ته رای ورکړي یا نه دی ورکړي، دا مسول ده د خلکو استادیتوب د هر ولایت نه او د ملی په سطح د افغانستان د ټول خلکو استادیتوب هغه لري. خو خاصتن بیا کله چې مونږ په ولایت او په بخشونو تقسیمیږو، د دې په خاطر چې باید خپل بخش کې ډیر مفید واقع شو او کار وکړو. ما مخکې د دینم چې زه سنا ته راشم، زما تلاش کوشش امدا و چې زمونږ نجونې باید درس ووایي، هغه کم سن وادونه باید بند شي، یو جلی باید یو خپل قانوني سن ته ورسیږي، وادو کې چې تر څو د ژوند په هر مسایلو باندې پوه شي. ځینې هغه په افغانستان کې ځینې مشترک ژوند ډېر ناکامي سره مخامخ کیږي. همدا مسله ده چې یا جلې قانوني سنت نه وي رسیدلې یا دواړه نه وي رسیدلې یا واده جبري وي. خود صاحب قوانین په جبري وادونو کې خپل حکم لري. په هر صورت باندې دا د کورنۍ شیرازه له منځه ځي او دا کورنۍ د ناکامي سره مخامخ کیږي. زما کوشش تلاش تر اوسه پورې ګرچې ژوند یو مبارزه ده و یو میګه مورچه چورته وایي که اشتباهونه په پښتو باندې میګه سلوي خپل وارزي په دیوال باندې او غورځيږي، لیکن خپل د یو دواغه په خواړه په خاطر سلوي د چیزي او غورځيږي د
تلاش
مبارزه کوي چې خپل خواړه لاسته راوړي. ژوند همداسې مبارزه ده. اول وختونو کې ما داسې فکر کاوه چې شاید ولې یو مثبت نتیجې ته زر نه رسیږم، لیکن په دې باندې پوه شوم چې ناوړه دودونو او رسم رواجونو سره مبارزه ساده کار نه ده. وخت نیسي او نه باید انسان مایوس شي او خپل هغه توان او انرژي چې لري باید په دې لاره کې مصرف کړي. ما خپل جدي کوشش تلاش کړی او کوم یوازې د نجونو نه، مونږ یو مشکل چې لرو متاسفانه زمونږ هلکان هم ښوونځي ته یو وخت پورې درس وایي، بیا غي نه ورسته اجازه نه لري. د دې تر دا باید لاړ شي خپل هغه پلار عرفه چې هر څه ده، یا ټوټي خرڅوي، یا دا چې د یونانی طبابت دکان لري د هغې مسلک سره عرفه زده کړي، یعنی ښوونځی ته یې نه پرېږدي. ګرچې طبعا مونږ یو ستونزه چې لرو، ما مخکې اشاره وکړه چې ټولنیز تبعیضات دي. دلایل مې وویل، تکراروم نه، لیکن دا ټولنیز تبعیضات زموږ په ژوند کې اثر درلود. یو خو ممانه اگر ناوړه دودونه او رسم رواجونه د کورنۍ لخوا دي، بل دا چې هغه تبعیضونه چې موجود دي، ځینې ځوانان چې اوس بے سواد پاتې دي، دلیل دا و. یعنی کله چې یو ماشوم د کور نه ووزي، یعنی مخکې کور نه تله ښوونځیو ته، سینجونې سالکان پلاره کې مختلف تبعیضات سره مخامخ دي، او په ښوونځي کې کله چې وقفه راتلو یا تفریح ورته وایي، هغه په هغه کې هم دوی تبعیضات سره مخامخ دي. او سکان د ظاهري لحاظ نه یو څه تفاوت دي. هلکان وختان لري، د دوی د وختان نه کش کېده و حل تکول. دا هغه مسایل دي چې متاسفانه ورسره مخامخ وو او یو. خو اوس یو خبره دا ده چې البته زه د معرف وزارت نه مننه کوم چې همیشه همکاري کړی. ما وشو کولای چې دوه ښوونځی، یو په کابل یو په جلال آباد کې، چې دا ښوونځی دولتي ده، خصوصي نه ده، لیکن خصوصي د اندوان او سکانو ماشومانو ته دي. او دا ښوونځی متوسطه ته لاړ ده، ګرچې دا ښوونځی هغه معیار نه پوره کوي چې یو متوسطه او ابتدایه ښوونځی ولرو. لیکن معرف وزارت هغه مثبت تبعیض نه کار اخیستی ده چې په هر صورت باندې باید دا ماشومان د تعلیم نه محروم نشي. زه هیڅ طرفدار نه یم چې مونږ دا ښوونځی ولرو د ماشومان لپاره، لیکن کله چې مونږ د یو حق نه شاته پاتې کیږو، محرومو وبخې، د دې په خاطر ضرور ده چې مونږ باید ځینې مسایل کې باید مثبت تبعیض نه کار واخلو. اگر چې څومره چې مونږ په ټولنه کې په ټولنه سره جوخت یو ځایو، یعنی یو بل ښه پیژنو، ځینې مسایل تبعیضونه یا فرقونه په دې کې حل کیږي. لیکن بیا هم دا یو مجبوریت باید شو چې مونږ دغه ښوونځی ولرو. خو په دې ښوونځیو کې هم متاسفانه کورنۍ کم علاقه لري، هلکان او انجونې کم ښوونځی ته پرېږدي. انجونې هماغه چې دریم صنفی ول سلورم ول دو ډیر به علاقه دي، باید درسونه وای او کور کې کی نې زین کارونه زده کی چې باید راتلونکي خپل د دې وعده ته آمادگی ونیسي. او مثلا اولکان هم مخکې ما ول همدا کار ده، باید کار ته لاړ شي او کار وکړي.
نور ډیر پښتنې لا پاتې دي، خو یو اوریدونکي هم لرو، ده ته به هم وخت ورکو. السلام علیکم. اها غږ مرزي خیر خیر یاد دې په خیر راغلی. نو متصدې د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
نوارای میرات ولایت نه اړیکه نیولې.
د هرات نه دې اړیکه نیولې ده. نوم دې څه ده؟
عباس. عباس شنوارا.
اها سابق شنوارا، مهرباني وکي.
دا دې مرمره بوختره زو دا لرم چې دا د رسم او رواج دوه سرګم ده، دې معلومات را کیو دا واده دو فرق نو دې څه دای سره دې معلومات را.
اها سم ده. خو دا هم د افغانستان تابعیت لري، د افغانستان دمدې هیواد
نو خو طبعا تاسو خپل مهرباني وکړئ
تاسو وروره یو ډیر اخه سوال مو پوښتنه وکړه اول تاسو نه مننه چې تاسو خبرونه اوري سوال مو ډیر اخه ده یعنی سات سات کی نو چترسو ټول رسم رواجونه پاک لازم معلومات درکم او دا ډیر به وخت کیږي لیکن یو زبر د واده پر رسم رواج باندې یو اشاره وکم مخکې د دینه چې دې سوال ته لارشم اول باید خپل هویت او پیژنم یو ډول ته چې افغان یم اصلي افغان یم یعنی کوم ځای نه یم راغلی چې افغانستان طبیعت ماخستی وی او خپل خاور راته ډیر سخت ګرانده او ډیر سخت مینلرم او ام دې خاورې کې باید خاور شم د واده رسم رواج طبعا د واده کې رضایت د مذهبي لحاظ نه شرط ده کله چې رضایت نه وي هغه څنګه چې اسلام وایي یو مدني قانون په افغانستان کې یو باطل عقد ده رازو هغه رسم رواج دی دینی لحاظ نه یو جلی خپل کورنۍ کې دومره حق لري چې ورور لري څومره چې اقتصادي توان په لار لري هغه مساویانه خپل زوی او لور باندې تقسیموي فرض مثال ک یو جریب زمکه لري نیم جریب دوه اولاد لري یو لور ده یو زوی ده نیم جریب د زوی ده نیم د لور همداسې په واده کې کله چې واده کیږي دغه حق څه چې پلار باندې لري خپل لور ته ورکوي او خواته د واده مصارف چې یو ډېر هغه مسله ده زه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه د ډېر مصارف طرفدار نه یم او دا واقعا ډېر ناوړه دود او رسم رواج خو متاسفانه اوس زموږ په هیواد کې دغې نه موږ پیروي کوو خو کله چې د واده مصارف ته یو پلار څومره مصرف چې خپل زوی باندې کوي په واده کې په لور باندې کوي یعنی هیڅ کله داسې نه ده چې د ناوی د کورنۍ لخوا د هلک کورنۍ ته وویل شي چې دومره خرڅ راوړی د واده مصارف دوم یعنې مساویانه په دې هغه کې کوي
اوس به اورېدونکي اړیکه ونیسي چې تاسې واده کړی که نه مهرباني
البته نه او که یو خبره وکړم چې تصمیم نه لرم
ور بشو یو اوریدونکو برا واخلو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه نو
په خیر
سلام
علیکم السلام تاسو نوم څه دی د کوم ځینه ماډی کني ولی
زما نوم ډاکټر محمد سلیم دی د کندهار
له اسنه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د شام د ملمنیت او چې کوم موضوع تاسو ټاکلې او د موضوع شته موضوع ده خصوصا چې د اشتراک کړی دي په خبرو کې یا د سولې په باره کې نو دا یو څه سوالونه ما ته پیدا و چې د میلما څخه پوښتنه وکړه زما یو خاطره به هم درته ووایم چې دا وایي زه تصمیم نه لرم د واده په هکله شته وایي داسې دی چې څوک پوښتنه درسه وکړي په دا باره کې ښه یو وخت د معلمې نه څه یو خورکۍ فارغه وه تقریبا 15 کلنه شپږ څلوېښت کلنه وه ما د دې سیمینار په ستر باندې راغلی او ما ورته ویل چې ته واده کې ښه دی که یا وایي ما زه تر اوسه پورې مې زخم نه دی خوښته وایي د دې خو به یې په چا په اصلاح باندې داسې یو خپل رسم او رواج به یې ما وایي ول چې څوک نه دی خوښته وایي وایي ولا که بس تر اوسه پورې دغسې ګرځم څوک نه دی خوښته وایي مال به دا 15 کاله چې څوک نه نه زه خوښ خدای خبر چې بیا بس کله کېږي نو پوښتنه مې دغه پوښتنه ولا پوښتنه مې داسې پوښتنه وه چې د دې رسمو رواج رښتیا هم هغه شخصي پوښتنې د داسې یو مثال لري لکه زموږ طبابت چې یوازې هدف یې جوړتیا ده هغه که مسلمان یې که کافر یې هر څوک چې نو خپل قیدات یې خپل ځان ته دي لازمه دغه چې دغه پوښتنې ته هم چې ایا دی د خپل مسلک ته چې مسلک یې طبابت و هغه ته ولې کار نه وکړه ولې د مدیریت غوندې اغه څه ته ادامه ورکړ نو شه بدا وای چې هغه خپل کار پر مخ بیرولی وای دا یو پښتنه را سره پاته
اها
زموږ مسلک دی مسلکان نو هم څه خبره بدا وای چې په هغه کې ډیر پرمختګونه کړي والی او هغه هم د خدمات یو لار ده
د ستاسو نظر د تاسو ته ځواب وایي اغلی انارکلی ډیره زیاته مننه مهرباني
ډیره مننه ډاکټر صاحب اول خو ډیر د خندانه ډک خبره مو کړه سمه ده شاید نظرونه متفاوت دي کله چې یو څوک خپل ژوند کې تصمیم نه لري او تصمیم چې نه وینو طبعا واضح خبر ده څوک فکر نه کوي چې چا سره به وادو کې چا سره ونه کې څه معیارات لري کله چې تصمیم نه وي معیارات هم د نظر ور نه ده. بل مسله تاسو واقعا دقیق مسلې ته اشاره وکړه چې د هر لارې نوی باید خدمت وکړو. ما مخکې وګمه جان ته وویل په د خبرونې په شروع کې کله کله ناکله د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې انسان فکر نه کوي. یعنی ما فکر نه کوو چې زه د یو بشري حقونو فعاله شم او بالاخره سیاست کې دخیله شم. یعنی دا هغه و چې زما د ژوند مسیر تغییر ورکړ. په هر صورت باندې زموږ مسؤلیت دا او خاصتا موږ تاسو چې د سپین چپن خاوندان یو زموږ زړونه هم باید یعنی کله چې موږ سیاست کې هم یو همداسې یو چې زړه موږ هم سپین ده او پرته له تبعیض نه کار کوو او څرنګه چې ډاکټر ته دوست او دښمن مطرح نه ده همداسې ما هم فکر وکړ چې زه هم زما یوازینی اولویت کاری دا ده چې زه خپل د تبعیض قرباني یم او ژوند په مختلفو عرصو کې مې تبعیض تجربه کړی تر څو یو ورځ ټولنه ولرو چې بیل تبعیض وی او یو بل ته صرف د افغان په صفت وګورو.
بله ډیره زیاته مننه اغلی انار کلی چې زموږ بلنه مو ومنله او خبرونې ته راغلی. درانو دوستانو له تاسې نه هم مننه کوو. تر بیا او بلې خبرونې تاسې په مهربانه څښتن تعالی سپارو. الله مو مل شه.
مننه تاسو.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0999 شل 15 پنځوس او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو